السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره لینا احمد میلمنه ده. لینا د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او دا وخت اروپا په ناروی کې ژوند کوي. لینا د ډېرې مودې راهیسې پښتو شاعري کوي او هم په ناروی کې د یو پښتو ریډیو چینل هیواد سره کار کوي. په ریډیو کې لینا د یو ادبي پروگرام قربانه هم ده. د لینا احمد شاعري مجموعه د یو کتاب په شکل کې چاپ شوې ده او دا وخت لنډو کیسو یو کتاب باندې هم کار کوي. دا چې لینا څرنګه ناروی ته لاړه، کار یې څرنګه شروع کړ او د خپل کار او شاعرۍ په هکله څه احساسوي، دا هر څه به نن تاسو په سروي پروګرام کې واورې. نو لینا، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
مننه ډېره زیاته ملیحه جان. زه هم تاسو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته او خپل ګران اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. ویاړم په دې چې د دې راډیو په مټ باندې زما آواز تر
افغانستان نه پېښور ته سفر او بیا د پېښور نه ناروی ته سفر، څنګه دا جون څنګه تیر شو، دا سفر څنګه وو، په دې حق لرا ته سوای. ملیحه جان،
کسي شروع کو د ډېر زیات یو دي کسي شي، زکه چې په هر پڑاو کې تقریبا زه په دریو ملکو کې ما ژوند تیر کړی چې یو مې په خپل ټاټو به دی چې په غزه کې زیږېدلې یم، بیا پاکستان ته غوښتنې وروسته ناروی ته. خو ډېر په داسې لنډو کې به درته ووایم چې ماشومتوب مې ډېر مختصر ډېر ورکوټ او په هغه وخت کې زما ماشومتوب یوازې زما نه بلکې د کروڑونو ملیونونو افغانانو چې د جنگ تاوتریخوالی په ډېر زیاتو په هغې وختو کې هغې وخت کې نوې نوې زه داسې قدم مې اخیسته په حساب باندې د خپل مور پلار لاسونه مې نیول او هغه حالت و چې په افغانستان کې هغه وروسته چې مې کله د خپل مور پلار لاس هیله او په خپله روانه شوم، قدمونه مې واخیستل. نو هغه د پاکستان په هغه کوڅو کې د پېښور، خصوصا د پېښور په هغه ښارونو په هغه سړکونو کې په هغه کوڅو کې مې قدمونه واخیستل. هغې کې د ځوانۍ په لو راغلم، هغې کې مې ژوند آغاز کړ، په هغه ځای کې مې ابتدایي تعلیم ترسره کړ. هغې نه وروسته مزغه وروسته یو دوه کلونو کې بیا د ژوند سیلابونو ته مې ځان وسپاره، هغې ته په دې حتی راوستلم تر دې. نو دا مهال اوس په ناروی کې مې شته یم او دلته ژوند کوم. نو پوهېږم چې باقي څه راسره کېږي او تر کومه حده او کوم ځای ته ځو.
دا وخت تاسو په یو پښتو ژبې ریډیو کې کار کوي، ورسره ورسره تاسو شاعر هم یې، نو دا په کومه باندې اول خبره کو ستاسو خوخه ده؟
ولا نه پوهېږم، خو موږ همیشه د مشرانو احترام کوو کنه. نو زما شاعري به زما د راډیو نه مشرې خوخه مو که د شاعري په باره کې خبرې کوي، ځکه چې راډیو زما ډېره هغه کې تجربه مې ډېره کم کړې ده. زما د یو کال راهیسې زه په دغه راډیو کې کار کوم.
شاعري مسنګ شروع کړه، دا تاسو بل شوق وو د کو د ماشوموالي نه تاسو کې تاسو په ځان پوهه وای چې اوز شاعري کول شم؟
دغه څنګه چې دا سوال زما په خیال چې تکراری دم، دا ځواب هم تکراری دی. ما مې شاورې د لیدې ټول خلک شاعران خصوصا هم دغه سی وای چې ډیر ماشومتوب نه شروع کړي. نو زه هم د مخ شاعران څخه یم چې زه ته وایم چې د ډیر ماشومتوب نه کړه چې مې دغه رنگونه او پیژندل چې سور رنگ څه شي ته وای، شین رنگ کوم ته وای، خاص څه شي ته وای، بدرنګوالی څه شي ته وای، مینه څه ده، نفرت څه ده. دغه وخت نه چې ما دغه محسوس کړی دي، نو زه پوهېدم چې زه دا طاقت لرم چې یو څه شی ولیکم. خو ښه او خراب خو بیا وروسته خبره ده، لیکن پوهېدم چې زه کولی شم چې یو څه ولیکم. لیکن بیا څه د بعض وخت له امله یا دا چې صحیح پوره زده کړه مې نه درلوده، نو هغه په منځ کې پاتې شوه. لیکن صحیح توجه چې مې ورته کړې ده او لیکلې مې دي او د ځان سره مې ساتلې دي، هغه تقریبا په دغه وروستیو کې د شپږو اوو کلو راهیسې دي چې ما سره دغه یو څه نښې را سره شته چې ما ځان سره ساتلې دي.
تاسو د شاعري مجموعه چې ده د کتاب په شکل کې هم چاپ شوې ده، نو څنګه څه رد عمل و خلکو خوښه کړه ستاسو شاعري، څه احساسوي، خوشحاله یې چې دا کتاب مو چاپ شو؟
زما په خیال چې د یو شاعر لپاره دا لویه خبره ده چې هغه څه چې ځان سره په پاڼو کې ساتي، ځان سره په ذهن کې ساتي یا په کور کې ساتي، هغه د یو کتاب په شکل باندې را ووزي، خلک یې وګوري. نو دا خو ډېره ښه خبره ده. خو دغه کتاب چاپ شو او په مختلفو کتاب خانو کې ورکړ شوی دی او ریسپانس چې ګورم خلک خوخي اخلي. په دې باندې موږ لوستون کې د خزینه او شاعرانو کتابونه اخلي ګوري چې دوی څه احساس کوي. څومره چې ما فکر کوم چې دا کتاب باندې ډېر زیات ایرېدم چې دا به چاپ کم چاپ نه کم ځکه چې د شعرونو مجموعه ده. په دې کې هم راځي او خراب هم شته دی خو خدای فضل دی تر اوسه پورې پرې پښیمانه شوی نه یم. نو
د دې کتاب کو تاسو نوم اورېدونکو ته ووایه چې هغوی که اخیستل غواړي.
بله، زما د کتاب نوم تبکل راځي، عنوان لاندې کتاب دی.
لینا، د شاعرۍ خبره تاسو کوله، نو تاسو چې څنګه وی چې په زه په سر کې یریدلم چې پته نشته څنګه ریسپانس پوي د خلکو، نو دا کتاب چې کله ستاسو د چاپ دای د پړاو نه تیرېدو، نو تاسو د خپل شاعري د څه کم مشر یا استاد ته خولې واکثر داسې چې شاعران بیا یو مشر استاد ته لاړ شي غوي د اصلاح لپاره ورته وړاندې کین.
موږ دلته ملیحه جانې په ناروې کې، د ناروې په پلازمینه اوسلو کې موږ ادبي ناستې لرو دلته، چې موږ تقریبا د هرې یوې نیمې میاشتې یا دو میاشتو وروسته موږ دغسې ناستې جوړوو چې د مشاعرې په شکل باندې. په هغې کې زموږ د هېواد نوموړي شاعران، ډېر ښه شاعران چې اوس په مسافرت ژوند کې دلته راځي، د هغې تر وړاندې موږ دغه خپل شعرونه وایو، هغې ګوري. او دلته هم په دغه ټولنه کې هم زما دغه ټولګه یو دفعه مطالعه شوه، وکتل شوه، د بررسي لاندې وه. او هغې نه وروسته بله زه په دې ډېر زیات ویاړم ملیحه جان، چې زما خپل پلار ډېر ښه شاعر دی. زه د خپل دغې شعرونو ته، دغې لیکنې ته ډېر احترام لرم. نو هغې د نظر لاندې تیر شوی دی.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، ستړي مشي وایو.
السلام علیکم، زه د لسین تورای د کورمی جان سر د لزای تحصیل نه ملمنه نه مدا پښتنه نه چې د کی ټول غزل دی او کنزمونه اور کی دی، الان دی کی سی اور کی دی، الله پښتنه دا دی چې نو غزل کوم جوړ وی کا غار ته وای نه ډیره مهرباني بو.
په دې کتاب کې لاندې کی سی نه دی، دا شری ټول کړه. په دې کې غزل دی او د کوته په شمار یو څو نظمونه هم پکې دي.
بلکې دوی ستاسو د غزل او د شعرونو غوښتنه کړې ده، نو خوخه مده چې ستاسو د شاعری سمونګه همکار ثبت کړي ده، دا غوي په غږ کې به وورو.
بله، خوشاله یم چې وایورو.
مال خوخی تال خفغان استرګې پټې نکړې، مال خوخی تال خفغان استرګې پټې نکړې، شپې هم زمون سر جانانا استرګې پټې نکړې. ته د سبا د پیغورونو اندېښنو واخستې، ته د سبا د پیغورونو اندېښنو واخستې، ما هم لالیا تر آزان استرګې پټې نکړې. د ناپېلو آرزوګانو شاهدان هم ویخو، د ناپېلو آرزوګانو شاهدان هم ویخو، سپګمې او ستورو تر آسمان استرګې پټې نکړې. تا که دغنو په بستر د خوب خواږه ونلید، که د غنو په بستر د خوب خواږه ونلید، ما هم د مینې له تاوان سترګې پټې نکړې. تا مې سنگل ما دې زنګون ته څه حیران در کتل، تا مې سنگل ما دې زنګون ته څه حیران در کتل، افسوس چې دواړو له حیا نه سترګې پټې نکړې.
او داوه د لینا احمد خسته شاعری د اسحاق امیری په خسته غږ کې. لینا، د پښتنه د ستاسو د شاعری په حواله به کومه، تاسو چوکې ویلې چې حالات داسې ستاسو په ژوند کې تیر شو، ډېر پړاوونه تاسو لیدل، نو یو شاعر لپاره ویل کېږي چې حساس وي، حالاتو په هغه باندې ډېر اثر وي، نو څنګه ستاسو د شاعری محرک څه دی؟ آیا ستاسو د حالاتو څه تاثیر نو ستاسو په شاعری شته دی او کنه؟
بلو، د حالاتو تاثیر خو خامخای، او دا هم رښتینی خبره ده چې شاعران حساس دي ډیر زیات. نو زما د شعرونو ډیر برخه داسې ده چې د اوښکو ذکر پکې ډیر زیات دی. هغه د خفګان کوم چې زما په زړه کې به، یا د کوم حالت سره چې به زما اوښده وه، کینه به د کوم حالت سره وه، چې یا داسې څنګه حالت به موږ باندې راغی یا څنګه راځي، هغه ټول زما په خیال چې دغه د شعرونو په بڼه باندې په رقم رقم شکل باندې راغلی ده. کېدای شي چې په هغې کې ظاهري طور باندې نه وي راغلي، لیکن د هغې د عمق نه زه پوهېږم چې په دې کې زما درد پټ دی.
موږ سره یو اورېدونکی دی، نام ملا الله د لکی مروت نه ټلیفون کړي دی غوی ته ستړی مشه وایو
دا ګران خورکای ناز د پښتنې کاو اول خو دې الله پاک په دې باندې نور انعامات او نعمتونه او کې چې دې د علم رڼا پهلاو کولو دومره یو غټ جدوجہد شروع کړای دا او د علم رڼا په پښتنو چې خورای حقیقت خدا دې چې مستد علم ضرورت ته بس نور مشر هیڅ کم نه ستدا پښتنه دا چې دې په زندګی چې دا ټرننګ پوینټ دا مور څنګه راغی او دومره پښتنه مې دا چې دا دا انسپیریشن او موټیویشن دې ته څنګه ملاوس چې مخته مستقبل شي چې دې علم رڼا خورولو لپاره څه دا سه پلان او منصوبه ستاده چې په دې نوی نسل چې په دې پښتنو چې دې علم رڼا خورا کې څه په بلې طریقې سره
موږ غټ یو تغییر چې زما په ژوند کې راغی یا غدا او چې دې زیاته د سي یو در ډولم هغه زما د ګران مور او پلار هجرت او چې د غې ځای څخه روان شول یورپ ته راغله او زما څخه بیل شو د غې جدایي وخت د سي وې در ډولم نو ما غو چې د قلم او د کاغذ سهاره مې واغستل د وروسته مې لیکل شروع د شي سره د پاره همیشه د تروسه پوری خو به د رنزونو نه وړي زیاته متاثر کیدم چې او به مې کته خفګانونه لیکن خپل شی و مې اوس بدل کړی دا اوس مې شخکولاته ګورم خوشحالي ته ګورم کوشش کوم چې د خکولا څخه متاثر شم د خوشحالي څخه متاثر شم کوشش کوم ته ما د پاره خو د لند کیسو کوملانه چې مرانې ولې زده مته ډیره ده چې موثر ښکاری ځکه په دې کې ما د هغه خويندو او د هغه ورونو د پاره لیکلې چې څوک د تعلیم څخه یا په خپل خپل اړې او شاته او یاد کوم وجه په بنا باندې شاته شوی دی دا هغه د پاره مې دا کار را شروع کړی دی او الله دې وکړي چې هغه د پاره ګټور ثابت شي
تاسو په نوروي کې د کوم ریډیو سره کار کوي
نوروي د نوروي په پلازمینه اوسلو کې دلته یو د افغانانو رادیو د هیواد رادیو په نامه باندې دا چې د تقریبا یو کال راهیسې هغه زدل سره کار کوم ام زما د خپل بې کچه مینې په بنا باندې چې ما ډیره زیاته مینه د هغه رسنیو سره لرو دا چې زه باید دې کې کار وکم نو هغه و چې د دې رادیو لار راته پیدا شو په دغه رادیو کې د ډیرو کم تجربه سره لیکن په دغه رادیو کې د خپل همکارانو د ډیر مینې او د ډیر لاس را کومې نوروز ته پدې کې زه پدې وته ونه زم چې اوس خپل پروګرام خپل خبرونه په خپل خوخه او په خپل سره باندې مخته وړلې شم پدې کې زه هم دغه سي ادبي خبرونه لازم ادبي دردانی په نوم باندې دغه کې د ټلیفون په لیکه باندې او یا هم په ژوندۍ بڼه په سټوډیو کې موږ سره ملمانه راځي دا غي سره خبرې کوو چې مختلف هنرونو سره تعلق لرون کې خلکو سره موږ مرکه لرو
څنګه تاسو د کار په حواله سره تاسو داسې خوندورې خاطرې شته چې تاسو اوریدونکو سره شریکول غواړئ
د افغانانو رادیو د پډیرو کم محدود سہولتونو باندې یو جوړ شوی رادیو د چپاوې کې کار کوو موږ ورور چې د غیر رادیو مختوري محترم جاوید جان دی چې هغه پډیرو زیات ستونز باندې را شروع کړی دا نو دا و چې یو ورځ نن دا څه خبرونه لرو دلته دی وی خور سره مې مرکه و نو هغه موږ د کړو چې په لیکه باندې وي خو دا سات کې موږ د رادیو ټلیفون هر څه د جام شو ون حتی لا موږ د یو همکار د موبایل څخه وخت چې هغه سره اوس زکه چې خبرونه د باید چې بند نشي مخته وي نو هغه استعمال چې دینه وتا زنګ وهي د استودیو ته لاړم هغه الارم راته وویل شو چې هغه ملمنی خو په خپل زنګ وهلې د زما موبایل ته ما خبره ده کوری ودان چې خپل زنګ وهلې ما سره استودیو ته وصل کې چې وصل کې نو د ډیر ګرمو سلامونو نو ورسته چې سلام وکړې هم ډیر زیات په دغه باندې راته وعلیکم او خبرې وکړې نو ما اوس نه پښتنه شروع کړې پښتنه مې شروع کړې هغه ما تر ډیر پاجبان داس کې ویلې چې هغه د زمونږ د همکار نو وخت چې هغه څه زما خو هغه سره کار دی دا هغه مېرمن ایو زمونږ د همکار مېرمن نو هغه سره څه کار نو پیګم چې به د بازار نه غوښتل یا څه خبره زمونږ د رادیو چلون کې هغه ما ته اشاره کړې چې خاندم ریلیکس خبرې شروع کړې نو زه مې چې خو ما خو نفس راوځي زه نشم کولای نو بیا خو زمونږ تخنیکي همکار انا د ټول ژوند عمر ورکي هغه زری و سندره واچول او هغه نور څه بیا چې کله صحیح شوم چې دا تخنیکی پرابلم دی او دا سجندې خبرونه ده نو په دې کې دغه څه مشکلات راځي
دا پروګرام اخیری شی به دی په اخیره کې دا اوریدونکو دا د ټلیفون نه کړی دی او غوي په غوښتنه غوي تاسو نه تاسو په خپل غږ کې څه شیرونه غواړي نو تاسو به راته وایي
دا یو غزل دی په شام په سترګو کې مساري او د زړونو لمن نسی په سترګو کې مساري او د زړونو لمن نسی روان لکه او به د تورو غرونو لمن نسی د فکر تر اسمانه می د ستورو کوته بوزي د فکر تر اسمانه مې د ستورو کور ته بوزي یو څوک لکه د باز مې په وزرونو لمن نیسي دا سم لکه بورا چې د رنګونو پسې مړوي دا سم لکه بورا چې د رنګونو پسې مړوي تاویږي بلو شونډو د خالونو لمن نیسي ستا خوی لکه سپان د سمندر دی بیا به راشي ساحل غوندې مې زړه د دریابونو لمن نیسي دا سترګې مې د ماتو انځورونو کیسې ژباړي دا سترګې مې د ماتو انځورونو کیسې ژباړي دا ګوتې مې د ورکو تصویرونو لمن نیسي ایره ایره زړګې به مې په لپو کې دروړمه دا کلکې حوصلې مې د ورونو لمن نیسي دا کلکې حوصلې مې د ورونو لمن نیسي
ډیر ښایسته و لینا ماشاءالله ډیره مننه
بسنه هم ډیره مننه
ډیره مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ یب امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي خوشاله او آباد اوسئ